السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستړي مشه زه محوش چلی
او زه بختور شاه.
ګران اوریدونکو او کتونکو نن د زیارت روز کال 2013 د فروری د میاشتې 15 نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې په کابل کې دی 9 نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دی. تاسو د ډیوا دا پرونه نیخ پنیغه د ډیوا فیسبوک پاڼه وی وی ډیوا باندې هم کتی شي. یو شمیر رپورټونه په دیو ساته خبری خبرونه کې لرو. خو اول وقشه د مهمو خبرونو چې کوم رپورټونه دی هغه تاسو ته بخته شو باندې کې
مننه. ما اوس د پاکستان پوز په یو ټویټ پیغام کې ویل دي د قبایلی ولست آسانې په خاطر به نور په چک پوسټو باندې د قومي شناختی کارت منل کیږي او دای ویلی دی چې قبایل ته به نور دغلته د وطن کارت ښکارا کولو ضرورت نه وي. په دې بتاوستا یو مرکه وړاندې کو
او ګران اردوونکو کتم کو دې تر څنګ دا به هم وره چې پاکستان نن په هغه خبرونو اندېښنې خودلی چې وايي امریکا او ملګری هیوادونه غواړي پاکستان د ترهګری د مالی مرستو نړیوال لیست کې واچوي. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي دا به د هیواد اقتصاد ته ډیر زیان ورسوي.
او قدرمن اوریدونکو واب اوري چې د پاکستان په پارلیمان کې د ریاستی دارو لخوا پښتون د ترګر په سیرا کې د خودلو په ضد سخت احتجاج شوی. قومي سملې کې په دغه اړه د قرارداد وړاندې کوونکې د تاریخ انصاف شهریار افریده وایي پښتانه د ریاست لخوا د سخت ازمایش د لاندې ژوند کوي. دا غوي مرکه به تاسو وړاندې کوو.
ګران اردوونکو او کتونکو دا آیوش میر نور مهم رپورټونه هم لرو چې په دې ساته خبری خبرونه کې به وار په وار وړاندې کوو. ډیوه ریډیو او ټی وی سره اوسه.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی چې په ټلویزیون باندې تاسو ګورئ او د ډیوه ریډیو په فیسبوک باندې هم زمونږ روانه خبرونه نیخ پنی غوري. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل د پاکستان فوز په یو ټویټ کې یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې نور به قبایلی ولس په قبایلی سیمو کې چې کومې چک پوسټ دي په هغه باندې د وطن کارت په ځای باندې خپل قومي شناختی کارت ښایي. وړاندې به دا و چې کوم خلک به دغلته ګرځېدل په چک پوسټو باندې به هغوی د وطن کارت ښکاره کوو او د قومي شناختی کارت به نه منلی کېده. په دغه باندې چې دغه کوم لاریون شوی په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ دغه مشر منظور پښتین سره د ډیور ډیو همکار شعبزاده مرکه کړې ده. راځي چې دغه چې کوم مشر دی منظور پښتین هغه څه خبرګون لري.
بالکل چې کوم زمونږ د وزیر اعظم سره ملاقات شوی په دې کې خدا غوښتنه کې نو شامل یګن بس کله زمونږ د ډی جی ایس پی آر سره ملاقات شوی یا مو د نورې سي بارته د روس سره د زمونږ د وطن کار ذکر هم کړی وو چې کومه حیثیت د دغه چې مو په سره ولې نه نه دا خبره راځي چې هغه وطن کار با مزید د ائیډنټیټی د پر نه وي. نو دا خوشاین خبره ده، ښه خبره ده. مونږ باید د نورې مسلې هم لکه د خلکو د تشدد مسله وه په عام واقعیاتو نه بعد یا د بدرک شوي خلکو لم مسله ده یا د نورې مسلې دا هم باید زر زر وشي چې ولس ته خیر او څه ژوند پیدا شي.
د دغه وطن کارډونو علاوه بل داسې غټه غوښتنه د قبایلی سیمو د خلکو لپاره ستاسو د پاکستان د پوز نه حکومت نه یا د استخباراتي ادارو نه کمه کمه ده.
مونږ دغه هم ورته ویلو چې ماینونه دی هلته هغه د زر کې صفا کړي شي او په ایمرجنسی بنیاد باندې د ماینونو خلاف اپریشن وشي او صحیح زر دی صفا کړي او صحیح دی صفا کړي. په بل مو دغه هم به چېرته چې هلته کله هم ناخوښه پېښه وشي بیا کرفي لګي او په خلکو باندې تشدد کېږي. دا کرفي لګول او دا تشدد چې کوم کېږي دغه د نوټیفیکیشن وشي او هغه د بند کړي شي.
تاسو ګڼئ چې دغه اعلانونه یا دغه چې کومې غوښتنې دا به هم ستاسو زر پوره شي؟
مونږ امید لرو، مونږ امید لرو چې زر کې به وشي ان شاء الله او لږ توایو چې متحد اوسئ ستاسو مسایل به زر کې حل کړي.
ډېره ډېره مننه منظور پښتین ستاسو.
ډېره مننه ستاسو.
ګران اردوونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري چې تاسو د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ای ډیوا باندې هم دا وخت نیخ پنی غا کتی شي. ورځو یو مرکه رخته د پاکستان میډیا کې په خبرونو کې، ډرامو کې او فلمونو کې پښتانه چې دینو د ترهګر په سیره کې خودلو په سر 13 ورځې د پاکستان په پارلیمان کې یو مزمتی قرارداد وړاندې شوی. دا قرارداد د پاکستان تحریک انصاف ډلې غړي شهریار افریدی په قومي سمله کې باندې کړي. ښاغلی افریدی وایي ډیره د خفغان خبره ده چې 13 میاشت د پاکستان پوځ لخوا د ترهګرۍ خلاف خپل چمتووالی ښودلو لپاره د پنجاب ملتان خار د ریل ګاډي په سټیشن شوی مش کې هم ترهګر د پښتنو په سیره کې ښودل شوی دی. دوی د ډیوی ریډیو سره یو مرکه کې دا خبرې کړي. دا تاسو ته وړاندې کوو.
نو پختون د 1947 نه لازوال قربانی ورکړي، او 47 کې، 48 کې، 65 کې، 71 کې، 98 د کارګل، ایون ټل دس ډیټ کله ای ڈی پی جوړ شو، کله څه جوړ شو. خو ډیره بدقسمتي خبره ده چې په 19 جنوري باندې په ملتان پر ریل سټیشن کې یو موک ایکسرسایز کیږي، او الته چې کوم تخریب کار ده هغه پختون خي. نو سوال دا ده چې یورپ او امریکا کې چې کله یو مسلمان غلط کار وکړي اغوم دا وای چې خدا نه خواسته، خدا نه خواسته دا دین اسلام غلط ته. نو مطلب دا کوم نریټیو چې دا موجوده حکومت نون په خاموشه ده، چرته دا مطلب خو نه ده چې یو پښتون کا غلط کارو کی، که یو د پل علاقې غلط کارو کی، نو دا ټول علاقې ولس مغه شو. نو په دې سلسله کې ما پرونکو می اسمبلی کې आवाज اچات کړ چې پښتون خو لا زوال قرباني ورکړي. پښتون خو په هر لیول باندې فرست لاین اف ډیفنس د پاکستان له جان او مال هر څه کورونه آباد هر څه پریخو. نن څه وجه ده چې په موک آپریشن کې تخریب کار نه چې آئیډینټیټی ورکړي، هغه د پښتون ورکړي، دا کیریکټر اسیسینیشن ده او دا شی ده بنشي.
څنګه د ملتان مثال تاسو ورکړي، جنو دینا پیغام یا میسج چې دی هغه عام پښتنو ته سزیو د دې د وجه پښتنو ته کم مشکلات را مخې ته کیږي بیا؟
جی، ټولو نه پہلا خبره دا ده چې کلا دا خبره نن په قرارداد په شکل کې روته کې خو ټولو پاټو حصہ واغشته، او نن یو قرارداد منظور شو چې دین آباد کو تقریب کار نه ایمان وی، نه دین وی، نه مسلک وی، نه ژب وی، نه قوم وی، نه قبیلہ وی، هغه د شیطان پر پیروکار وی. نو نن یو میسج دا لاړو چې دین آباد کو د چا د یو خاص علاقې د ژبې د خلکو په عزت کې، نمبر 1. نمبر 2، د حیرانگی خبره دادا چې کله چې یو خاص علاقہ ټارګټ شي، نو زما وګورو چې کله پښتانه د قبایل علاقې نه یا سیکل ډیری نه پنجاب لراځي، د غو شناختی کارډونه چیک کوون، په لاین کې ودروان، او آئی ڈی پی سره چې سکیږي، کله په سند کې مبرګدا، کله بلچر ته مبرګدا، به یو پرسپشن چې د پښتون خلاف کوم جوړیږي، د بلوچ خلاف، د سرای کی بیلټ، د مهاجر، د ایون د پاکستان د مختلف علاقو خلک په ډیر په ازمایش کې ژوند دی رہی. او پښتانه تاسو ګورو چې د بغیر زموږه ټوک په شکایتو کې، کله آرمی وچت کی، کله څوک وچت کی. نو مقصد مو دا و چې د کریکٹر اسیسینیشن ولې شروع دا، اصل چیشه دا قرآن دا، بیا د خاتم النبیین دا، بیا د پاکستان دا، په دغه ملک باندې هر څه قربان، د فوج لا زوال قربانی دي، خود دې علاقې د ملک هر خلکو، د هرې صوبې خلکو فیڈریټ یونٹ لا زوال قربانی دي. دا د سیو کس د وجنه د علاقې بدنامی سبب جوړیدل دا ډیره خط
نه یوازې په حکومتي کچا باندې، خو مونږ دا هم کتلی دي چې داسې د آی ایس پی آر د طرف نه کومې ډرامې جوړیږي، نو هغې کې اکثر ګیټ اپ چې وي د پښتنو وي داسې. نو آیا تاسو څه وینئ چې دغه اپیل به تاسو صرف حکومت ته کوئ که د پاکستان فوج ته هم دغه اپیل کوئ؟ جی
جی، کله چې فیڈرل گورنمنٹ د پارلیمان نه یو شی قرارداد منظور شي او لیٹر اینڈ اسپیرٹ کې، نو دا خو به د ټولو اخلاقي ذمہ داری ده. ولې چې تاسو بالکل صحیح خبر وکړه، که د موږ آرٹ اینڈ کلچر خبره ده، که زموږ فلم انڈسٹری ده، که د موږ ڈرامې دي، که څوک شي نه دي، نو دې کې تخریب کار پښتون خي، دا بالکل تاسو صحیح خبر ده. په دې سلسله کې ماش دا شی وړاندې کړی او پارلیمان لا او ټولو نه دې ما دا امید ده ان شاء الله، لکه څنګه ماحول ہوئے کہ تقریب کار مذہب مسلک جب و لباس یا علاقے نمائندگی نہ کہ ذاتی فیل بھی نو ان شاء الله په دې باندې به د عمل درآمد ټول کیږي ان شاء الله امید ودا.
افریدی صاحب ډیر مننه ډیو ریډیو ټی وی سره د خبرو کولو.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو ریډیو د امریکایي د استخباراتي ادارې مشر ډین کورټس د کانګرس په یو غونډه کې د دې خبرې دا وکړه دا چې پاکستان داسې جوهري وسلې سازي کړې دي چې هغه ټیکټیکل نوکلیر ویپنز ورته وي، یعنی وړه وسله ده او هغه ډیر په اسانۍ سره د ترهګرو لاسو ته د ورتلو خطرې دي. دی وایي چې د سره به په سیمه کې امنیت ته ډېرې خطرې راولاړې شي. په دې باندې د دیو ریډیو خبریال د اسلام آباد نه یو رپورټ را لګلې.
د امریکای اولس استخباراتي ادارو کانګرس ته خبرداري ورکړې ده چې پاکستان د امریکای د اثر نه په وتو دی او تر کال 2019 پورې به د چین د اثر د لاندې راشي، کوم چې په سویلي آسیا کې د واشنگټن د ګټو لپاره یو خطر وي. په رپورت کې دا خبرداري هم ورکړې شوې ده چې د پاکستان لخوا د نوي اټومي وسلو جوړولو او پرځای کېدو صلاحیت تندرو ډلو سره خپل اړیکې پر ځای ساتل، د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تعاون کمول او چین سره نږدې کېدل به د امریکایي ګټو ته زیان ورسوي. په ریپورت کې دا دعوا هم شوې ده چې د اسلام آباد لخوا روزل شوی تندرو ډلې به په پاکستان کې د مبینه جالو ګټې ترلاسه کوي او دوی به په افغانستان او هند کې بریدونه ترسره کوي. د استخباراتي ادارو رپورت د پاکستان په اټومي وسلو باندې هم خپل خبرګون ښکاره کړی دی او کانګرس ته ویلي دي چې پاکستان به خپل اټومي وسلې جوړول جاری ساتي او دوی به نوی د لنډ او اوږدې فاصلې توغندي، ځمکني او سمندري توغندي جوړوي، کوم چې سیمه او امنیت ته یو نوی خطر راوړاندې کړي. سینیئر جرنلسټ او سړنکار شاهد الرحمن په دې حق لوایي،
پاکستان نے اپنا پروگرام جو ہے وہ کبھی بھی سلو نہیں کیا اور ٹیکٹیکل ویپنز کی تیاری جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہندوستان کی طرف سے ہمارے لیے خطرات موجود ہیں.
جدا خبر خو سلفی صدی درست ادا چې پاکستان خپل ایٹمی پروگرام جاری ساتل دے. دو حکومت پاکستان دا یو تګلارا دا چې تر کومه پورې هند با خپل ایٹمی وسلې تیاروي نو مونږ به هم داسې کوو. د تراګورو یا تندرو ډلو سره د اړیکو په اړه شاهد الرحمن وی چې د مازی په پرتله پاکستان اوس د دې ډلو پر ضد کافی ګامونه پورته کړی دي او اوس ملګرو ملتونو چې په کومو کلدم ډلو باندې بندیزونه لګولي دي نو حکومت د دوی پر ضد کافی ګامونه پورته کړی دي. چین پاکستان نږدې اړیکو په اړه د وینا،
ہندوستان کا تعلق روس سے تھا، پاکستان نے اپنے آپ امریکہ کے ساتھ الائن کیا ہوا تھا لیکن اب وہ الائنمنٹ چینج ہو گئی ہے.
چھ وقت تو پاکستان دا امریکی پکیم کی ہو اور ہند روس سرا نزدے ہو، خو اس دا امریکی ہند سرا دیر نزدے اڑی کی دی اور پاکستان اس چین ایران اور روس سرا دا نزدے کے دو حسی کبھی اور دا سی پیک لوا پاکستان اور چین اس یو بلتا دیر نزدے شوی دی. بلخوا دفاعی سیڑنکار جرنل ریٹائرڈ طلعت مسعود وائی چھ دا امریکی استخباراتی اداروں یا نورو سیڑنی ادارو لخوا دا رقم رپورونه وخت په وخت ورکول کیږي چې کوم هیوادونه په امریکایي ګټو اغیز ورزول شي.
پاکستان نے کچھ اقدامات تو لیے ہیں لیکن یہ اقدامات ان کے لحاظ سے ناکافی ہیں. یہ کچھ ایسے ابھی بھی جنگجو ادارے یا تنظیمیں ہیں پاکستان میں جو کہ امریکہ کو اور انڈیا وغیرہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
تو وہ چې امریکانی ادارے گنی پاکستان د تندرو وډلو پر ضد چې کوم ګامونه اغیستې دي هغه پوره نه دي، ولې چې اوس هم بازي تندرو وډلې لکه لشکر طیبه او د دوی نورې سانګې په سیمه کې امریکانی ګټو ته زیان رسولې شي. د چین پاکستان نږدې اړیکو په اړه جرنل طلعت مسعود وی چې د پاکستان انحصار اوس په امریکې کمیږي او د هغې وجه دا ده چې امریکې چې کوم فشار په پاکستان اچولی دی او خپلې اړیکې د هند سره ډېرې مضبوطې کړي دي، نو دغه وجه ده چې اوس پاکستان چین پلو ډېر نږدې شوی دی.
گران اوریدونکو کتن کو وائس آف امریکا ڈیبا یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د الیاس خان پر رپورٹ کې وردل چې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ډین کوټس د کانګرس غونډې ته ویلي دي چې پاکستان چې دی داسې جوهري وسله جوړه کړې چې سیمې لپاره لوی خطر جوړې دي شي. هم په دې باندې دا وخت موږ سره د ویډیو لینک د لارې د ډیوا همکار پیر زبیر شاه ملګری شوی دوی سره به خبرې کوو. ستړي مشي پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د امریکا کانګرس کې د پاکستان جوهري وسلې په اړه نورې کمی اندېښنې ښودلې شوې دي.
جی دا امریکې د استخباراتي ادارو چې کوم یو ریپورت پېښ کړی دی هغه کې دوی امریکې ته او امریکې مفادات او څومره خطرې دي هغه یې پېښ کړی دی په هغه کې چې یو خطر دوی اخی دا یو نوم ورکړی دی هغه جوړی اصله دا هغه کې پاکستان اړه دوی دا خبره کوي چې پاکستان اوس هم جوهري اسلحه جوړوي لګیا ده او هغه کې نوی نوی قسمونه جوړوي او وړوکی اسلحه جوړی لګیا ده جوهري او اغن علاوه دی وی چې میزایل چې کوم دی بالیسټک میزایل دی کروز میزایل دی او هغه میزایل چې کوم اوبو کې وی او اوبو نه فضا ته ځي هغه هم جوړوي لګیا دي نو وی چې دا چې کوم اسلحه دوی جوړی لګیا دي دا به امریکې د علاقې خط تب ای امنیت ته به خطر وي نو موږ به دا یاد ساتو چې دا اول ځل نه دی نه مخکې هم پاکستان باندې نیوکه کیږي چې د دنیا کې ټول نه زیات جوړولو تیزی سره جوړولو یو هغه د ملک دی او د هند نه هم زیات اصله جوړ کړی دا او کې دې شر سو وخت کې به برتانیې نه هم دوی تعداد زیات شي
سمدا پیر چې پاکستان ټول عمر دا خبره کړې ده چې زمونږ اټمی وسله د هند نه حفاظت لپاره ده خو اوس خدا خبر هم ختمه شوې ده که هند اټمی وسله جوړ کړي نو پاکستان هم اټمی وسله چې دا هغه جوړ کړي او څنګه چې تاسو ویل پاکستان په نړۍ کې ټولو نتیجې سره وړه اټمی وسله جوړونکي هیواد دی نو اوس د دې هدف څه دی
نو جی اوس خدا څه دی چې کوم تاسو څنګه وویل چې هند هم جوړ کړو هغه مقابله کې پاکستان جوړ کړو نو اوس مطلب دا و چې هند به حمله نشي کولی ویل چې هند به یریږي چې پاکستان سره هم د کاسله د خوست پاکستان چې کوم جوړوي لګیا دی هغه ما په خیال هغه امریکې یرولو پاره او دنیا یرولو پاره چې دنیا دا وایي چې پاکستان خو چوکې دا اسلحه جوړوي او د وړوکي اصلي کې مسله دا ده چې دې پته نه لګي دا په بریف کیس کې هم ګرځول شي او دا وړوکي علاقې پر استعمالیږي او دا ډیر زیات جوړوي لګیا دي نو هغه مقصد دا دی چې سټیو کال یو صحافي د خپل کتاب کې او یو آرټیکل یې بلوز لیکلی او حکم دا وایي چې دا چې کوم دی دا اوس نیوکلیر اسلحه هند نه زیات اوس امریکې په خلاف دی جوړوي چې امریکا ویروي او امریکا پاکستان ته امداد په دی ورکوي ولې چې دوی سره دا اسلحه ده او دا اسلحه غلط لاسونو کې ور نشینو دا یو قسم بلیک میلنګ دی چې کوم هغه ویل او دنیا وایي چې پاکستانی کوي په دې شپاره چې پاکستان ته امداد هم ورزي او پاکستان چې څوک تعلق ورنه ختم کوي نو هغه قیمت په ډېر زیات وي ولې قیمت به دا وي چې دا اسلحه کې دي شي ترهګرو په لاس ورشي یا داسې وړوکي لیول باندې جنگ وشي یا دا اسلحه پاکستان نه به هر روزي او موږ یاد ساتو چې پاکستان اول هم په دې ډاکټر قدیر خان او هغه دا اسلحه لیبیا کوریا او ایران ته ورکړی و نو دوی په دایریږي چې دا سني جداس له نور تر هرګرو په لاس ورشي او امریکای او نړۍ نور ملکونو ته یو خطر جوړ شي
سم ده ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډېر مننه
قدر من اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی وته غوګي پاکستان په هغه رپورټونو اندېخنې خودلې دي چې غنی امریکا غواړي پاکستان د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په فهرست کې ور شامل کړي د پاکستان د خارجه وزارت وایان ډاکټر فیصل ویلی د پاکستان پارلیمان او سٹیټ بینک په دی اړه کوټلی ګامونه اخیستې دي چې په غیر قانونه توګه باندې د پیسو لیګلو را لیګلو د دغه کشالی مخنیوي وشي په دې اړه باندې د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبريال رپورت راکړي
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره وینا کې د بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې د کلدم تنظیمونو مالی مرستې او درولو او په غیر قانوني توګه د پیسو تګلاري د مخنیوي لپاره د سټیټ بانک او د پاکستان د پارلیمان لاړخه کوټلي ګامونه پورته کړل سوي دي او دغه ګامونه وخت په وخت د نړۍ سره هم شریک کړل سوي دي خو وايي چې په دې اړه نوې وړاندې کړل سوي په طریقې کار سختي اندېښنې او اعتراضونه لري
The real aim of this potentially motivated move is to hamper Pakistan's economic progress.
د دغه هڅو اصل مقصد د پاکستان اقتصادي پرمختګ په لار کې خنډ جوړول دي. Financial Action Task FATF ونده د رواني میاشتې د اتلسمې نیټې څخه په پیرس کې فیل کیږي چې پکې پاکستان ترګرو ته مالی مرستې د مخنیوي د ناکامۍ سره مخ کېدونکو د هوادونو په نوملړ کې د ګډولو پر امریکایي قرارداد به هم بحث کیږي. ایف FATF د منی لانډرینګ د چارنې غیر سرکاري اداره ده چې په کال 1989 کې جوړه شوې و. د دغه ادارې مقصد د ملګرو ملتونو له اړخه کلادم ګرځول سوي د تراګر تنظیمونو لپاره په استعمالیدونکو د پیسو څارنه هم ده. په پاکستان کې هم دغه اداره د لشکر طیبه، جماعت الدعوا او د فلاح انسانیت فاونډیشن د مالی مرستو او د دې په ضد پورته کړل سوي ګامونو جاج اخلي. د دغه غونډې څخه وړاندې په تیرو ورځو کې وفاقي حکومت له اړخه جاري سوي نوټیفیکیشن وروسته حکومت په وفاق او پنجاب کې د جماعت الدعوا او د دې د فلاحي تنظیم فلاح انساني فاونډیشن جایدادونه ضبط کړي او د دې لاندې چلیدونکو مدرسې، سکولونو او د سیاحت تمرکزو واقع هم خپل په لاس کې اخستی دي. دان ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ویان دي. هیتر نوریټ د خولې وایي چې امریکا د ملګرو ملتونو له اړخه کلدم ګرځول سوي تنظیم جماعت الدعوا او د فلاح انسانیت په شان نور تنظیمونو په ضد پورته کړل سوي د عملیاتو په اړه د پاکستان څخه تفصیلات غوښتي دي. د خبري غونډې سره وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د افغان ولسمشر اشرف غنی له اړخه په اسلام آباد کې د نقیب الله محسود په وژنې تورن پولیس افسر راو انور د نیول دپاره کېدونکي د ناستې ملاتړ د پاکستان کورنۍ معاملې کې مداخلت وګرځوه او ویل
د ټویټس ار ټینټماونټ ټو انټرفیرنس ان دی انټرنل افیرز اف پاکستان.
دوی زیاته کړه چې دغه ناسته چې د یو پولیس افسر د نیولو دپاره وا سیاسي رنگ ورکول به کله هم نسخمی. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي پښتون زلمی نقیب الله محسود د جنوري په 13مه نیټه د پولیسو په جالي مقابله کې په کراچي کې وژل سوی و او تور یې د ملیر پر اس اس پی راو انوار دی. د نقیب الله د وژنې په ضد په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره وسوي او یو لاریون اسلام آباد ته هم راورسېدو چې یو لس رځې ناست هم وکړم. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه لاریون ملاتړ اعلان کړی و او دا یې پسمه کې د تندلارې تو په ضد یو ښه پیل ګرځولې وو. د افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه ټویټ سورسته د پاکستان سیاسي او عسکري مشرانو لاړخه لاریون ته د دوی غوښتنې منلو باور ورکړی سوی وو.
ګران اردوونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ پنی غدوام لري. د خزو پړه د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې د خزو او جنکو په ذات جنسي ذاتي په ټوله نړۍ کې دوام لري، خو پاکستان په هغه سلورو هیوادونو کې شمیرل کیږي چرته چې په ځانګړې توګه څوک چې په ځانګړې توګه په دې رپورت کې یاد شو دي. په دغه هیوادونو کې یو کم 50 میلیونه ښځې چې د 1800 کالو څخه تر یو کم 50 کالو پورې دي د بنیادی اسانتیاو څخه محروم دي. په دې باندې د پیښور نه د ریډیو خبريال مدثر شاه رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د پاکستانی زنانو د صحت او تعلیم په حق له تازه راپور کې ویل شوی دی چې د پاکستان د کلیوالو سیمو 80% زنانه د صحت د بنیادی سہولیاتو څخه محروم دي، او د کې بیا د پښتونخوا زنانه نه یوازې دا چې د تعلیم څخه محروم دي بلکې د خپل صحت په اړه د فیصله سازي اختیار هم نه لري. او د دغه راپور په حق چې ډیوا رادیو سیمه کې د زنانو د حقونو د یوې مبارزې میرمن سایمه منیر سره خبرې وکړې، نو هغه د ملګرو ملتونو د خپل کړې شوی راپور شمیرې تایید کړې او وی ویل د دې تر ټولو لوی علت سیمه کې غربت ته چې زیاتې اغیزمنې زنانه جوړیږي.
پاکستان کې کومه صحت صورتحال دی هغه اصل خراب دی او خصوصن دا خزو په حق کې موږ ګورو هغه بیا له زیات خراب دی. ولږي پیسې نه نو بیا خزو په ځان هغه کوي چې لا نه خیر دی ډاکټر ته بلزم کرشت ته بلاړ شما زیارت ته بلاړ شما او بیا دې کې خصوصا کوم د هیلت او بیا خصوصا د سیکشوال هیلت خبره چې کله کوو نو الته خو دا ډېر زیات خراب حالات دي. کوغه خبر پښتونخوا دې کوغه د فاټا حالات دي ولې چې الته د خزي سره خزي د فیصله سازي حق خو خزي سره حاصل نشته. خو دا د سیکشوال رایټ
د ملګرو ملتونو راپور کې پکوته شوې ده چې پاکستان د نړۍ هاغو سلورو هیوادونو کې شامل دی چرته چې 4.9 میلیونه د 1800 تر 1500 کالو پورې عمر لرونکي زنانه د پایدارې ترقۍ 1800 ټاکل شوو اهدافو کې 4 کې محروم دي. او دا په داسې مهال ده چې 2 کاله پس په د نړۍ مشران 2013 لپاره د ټاکل شوو اهدافو جایزه اخلي، خو خود پاکستان د پښتنو لپاره د غیر راپور کې تر ټولو د اندېښنې خبره دا ده چې پښتني زنانه د پاکستان د ټولو زنانه او 42% جوړیږي. خود راپور تر مخه د پاکستان محرومه زنانه او شمیرو کې پښتني زنانه 30%، پنجابي 19%، سرایکی 14%، سندي 12%، او اردو ژبې زنانه 3% محرومه دي. دغه شان د نورو محرومو قامیتونو سره د تړلو زنانه او شمیره 40% ده. بلخوا راپور کې د زنانه او د نورو ستونزو په حق شمیرې هم موجود دي، لکه کم عمرۍ کې زیات ودونه د ښاري علاقو په نسبت کلیوالو علاقو کې ډیر کیږي، د غذایت کمی سره مخ زنانه زیاتره کلیوالو سیمو او غریبو کورنو سره تعلق لري. خو راپور کې د پاکستان د ښاري علاقو 70% زنانه په حق له ویل شوي دي چې دوی د سکلو د پاک اوبو او مناسبو کورونو څخه محرومه دي. او په ګوته شوې ده که پاکستان د خپلو زنانه او د ژوند ښه کولو لپاره ګامونه پورته نه کړل، نو د 2030 د پایدارې ترقۍ اهدافو حاصلولو کې به ناکامه پاتې شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیور، پېښور.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس آف امریکا، دیوه ته غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په ججانو نیوکی کړی دي او ویلی دي د هغه ججانو لخوا د اخلاقیاتو په درس باندې پښتنې لري چا چې د پوځي امیر په لاس سوګند پورته کړی وو. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د وزیر اعظم د څوکۍ نه ناهله ګرځول شوی نواز شریف د احتساب عدالت کې د یوې پېښې په وخت میډیا سره دا خبرې کړې دي. د اسلام آباد نه پی د ډیو رادیو خبریال دغه رپورټ را لېږلې.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی، چېرته د دوی عدالت ته نه حاضرېدو خواست باندې فیصله عدالت محفوظ کړی ده. عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت واکمن مسلم لیگ مشر نواز شریف ویلی دی اوس اعلی عدالت دوی د ګوند صدارت نه هم لرې کول غواړي. دوی یو ځل بیا په عدالتونو تنقید کړی دی او ویلی دی د سترې محکمې قاضیان کله دوی دپاره ډان او کله د مافیا ټکی استعمالوي، او اوس دوی دپاره عدالت د غل ټکی هم استعمال کړی دی. دوی زیاته کړه کوم خبرې د دوی پر ضد د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي، هغه خبرې بیا د سترې محکمې قاضیان هم کوي.
یہی زبان عمران خان بھی استعمال کرتا رہا ہے جو آج یہ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ ایک سیاست عمران خان، سیاست دان عمران خان اور ایک چیف جسٹس کے اس طرح کے جو زبان ہے، دونوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ الحمدللہ ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، اسی کو جج کہلاتے ہیں نا، مشرف کا حلفیہ، تو وہ ہمیں درس دیں اخلاقیات کا.
دوی وی عمران خان ٹکی دا کازن استعمال وی نو دونوں کے سفرک دے او کومو کازیانو پوزی ڈکٹیٹر پر رز مشرف اللہ سوگن پور دا کڑے وو آخا اس دا اخلاقیاتو سبق خائی او دا دوی تب قبول نوی. یا د دوی پاناما گیٹ سکینڈل مقدمه کې د ستر محکمې په حکم نواز شریف د وزیر اعظم سوکینه لره کړی شوی وو، او مستر محکمې په حکم احتساب ادارې د دوی او د دوی فامیل پر ضد احتساب عدالت کې مقدمه هم درج کړی وی. حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې نن خپل د ترخګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې شوی دی، دوی وایي د پاکستان داخله او خارجه پالیسي په مکمله توګه ناکامه شوې ده، ځکه چې حکومت ټول توجه یو کرپټ تن بچ کولو باندې ده.
پاکستان کو ٹیررزم کی لسٹ میں، واچ لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، اس سے بڑا اس ملک کا فورن پالیسی فیلئر نہیں ہو سکتا. یہ سارا گورنمنٹ کا کام لگا ہوا تھا ایک کرپٹ آدمی کو، ملک کے سب سے بڑے کرپٹ آدمی کو بچانے کا.
عمران خان وہی یردا چدا پاکستان نوم د ترخګرو مرستیل هیوادونو سارنې فیرس کې شامل شي، او دلته پاکستان کې ټول توجه پدې ده چې څنګه نواز شریف د احتساب نه بچ کړی شي. د عمران خان وینا وه چې کوم تن 3000 کروڑ روپو منی لانډرینګ کړی ده، هغه اوس هم دا تپوس کوي چې ولې عدالت د دوی پر ضد فیصله ورکړې ده. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ترخګرۍ مخنیوي عدالت ته حاضر شوی وو، چرته د دوی پر ضد کال 2014 احتجاجي ناستې په وخت د پولیسو یو مشر باندې د تشدد او سرکاري ټلویزیون ودانۍ باندې د برید مقدمه روانه ده.
ګرانو اردوونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورٹ. د پاکستان سترې محکمې د میمو گیټ په قصه کې د امریکا لپاره پاکستان پخوانی سفیر ښاغلی حسین حقانی د نیولو وارنټ جاری کړی او د پلټنو مرکزی اداره ایف آئی اے وایي چې د حسین حقانی د نیولو لپاره یې انټرپول سره هم تماس نیولی. هم په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال یو تفصیلي رپورٹ تاسو ته وړاندې کوي.
دا سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د میمو گیټ مقدمه اورانه کړې ده. اونن ورته تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ویلي دي امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د گرفتارۍ لپاره انټرپول یا نړیوال پولیس ته یې خط یې هم لیکلی دی. په دې عدالت ویلي دي چې حسین حقانی د خپلې څوکۍ پر ضد کار کړی دی ځکه دی ونیول شي. تیر اورنه کې مشر قاضي ویلی وو باید چې حسین حقانی پاکستان ته راشي او د مقدمه په لړ عدالت ته وړاندې شي. خو دې نه پس حسین حقانی د عدالت لخوا یو ځل بیا میمو گیټ مقدمه پرانستل یو ډراما ګرځولې وه او ویلی وو چې افتخار چودري نه پس د سترې محکمې سلور ستر قاضیانو د مقدمه ته لاس نه واچولې. سترې محکمې لخوا امریکا کې پخوانی سفیر حسین حقانی د نیولو حکم باندې سپریم کورټ بار پخوانی مشر کامران مرتضی وایي عدالت ته پکار وو د نیولو حکم نه وړاندې وایي حسین حقانی ته نوټس لیکلی وو.
پروسیڈنگ تو پینڈنگ ہے مگر میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ وارنٹ سے پہلے جو ہے ان کو نوٹسز بھجوا کے طلب کر لیا جاتا اور اگر وہ نوٹس کی کمپلائنس میں نہ آتے تو پھر دین جو ہے نا وارنٹ جو نا ایک الگ چیز ہوتا کیونکہ پروسیڈنگ ایک پینڈنگ ہے.
کامران مرتضی وائی گرفتاری حکم نہ وڑان دے نوٹس ضروری وی کچری بیا هم حسین حقانی نو حاضر شوی نو بیا دی وارنٹ ضرورت وو. بلخوا حسین حقانی دی عدالتی حکم باکس العمل کې ویلی دی چې نړۍ کې چرته هم سپریم کورٹ د چانیولو وارنٹ نه جاری کوي او دا د لاندې عدالتونو کار دی او دا سی وارنٹ ته یو هیواد هم توجه نه ورکوي. کال 2014 د میمو گیټ سکینډل مخې ته راغلی وو په کوم کې یو پاکستانی امریکایي منصور اجاز دا دعوه کړې وه اسامه بن لادن وژنې پس د پاکستان پیپلز ګوند حکومت د ممکنه پوځي بغاوت مخه نیولو لپاره د امریکې امداد اړتیا لري. د سکینډل پس حسین حقانی د سفیر څوکۍ نه استعفا هم ورکړې وه. د سکینډل په لټونو لپاره پاکستان کې هم یو عدالتي کمیسیون جوړ شوی وو چا چې خپل رپورټ کې ویلي وو دا میمو هم حسین حقانی لیکلی وه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA. قدر من اوریدونکو مختار خلیل صاحب نه اورو چې د پاکستان په اړه باندې په امریکایي مطبوعاتو کې څه مهم خبرونه چاپ شوې دي.
د پاکستان سپریم کورټ په تیرو ورځو کې د حکمرانی پارټۍ پاکستان مسلم لیگ نون یو نامتو سینیټر نیحال هاشمی ته د توهین عدالت په جرم کې د یو میاشت قید او د 50,000 روپو د جرمانې سزا واورولې ده. خو د سپریم کورټ په دې فیصله پاکستان کې ډیر خلک خوشاله نه دي. د امریکې د مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه ګڼه کې پاکستان کې د عدلیې د کردار په موضوع د نامتو لیکوال د سلمان مسعود یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان سپریم کورټ نیحال هاشمی ته د سزا ورکولو نه وړاندې هم د حکمرانی پارټۍ نون لیگ وزیر اعظم میاں نواز شریف د بډو رشوتونو په تورونو کې د خپل منصب نه لرې کړی دی. میاں نواز شریف د سپریم کورټ دا فیصله د بغض او د کینې په بنیاد کړې فیصله ګڼلې ده او د دې خلاف عدالتونو کې د قانوني چاره جوینه د مایوسه کېدو له سببه لویو لویو ښارونو کې د دې فیصلې خلاف د خلکو د رای عامه په خپل حق کې د کولو لپاره درنې عوامي جلسې شروع کړې دي. میا نواز شریف او دد ملګری وایي چې سپریم کورټ دا فیصله د پاکستان د فوج د فشار له سببه کړې ده ځکه چې میا نواز شریف د ډیری مودې نه د پاکستان مضبوط فوج سره کر اړم کړی دی او په خپل دې خبره ټینګ دی چې د پاکستان خارجه او دفاعي پالیسۍ به د خلکو منتخب نمائندگان جوړي نه چې د پاکستان فوج. خو د سپریم کورټ سلو شپیتم کلن چیف جسټس ثاقب نثار د سپریم کورټ د فیصلو په حق کې بیانونه ورکول شروع کړي دي. نیویارک ٹائمز لکھی چې میاں نواز شریف د پاکستان د پخوانی فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف خلاف د غدارۍ مقدمه هم جوړه کړې ده. چا چې په کال 1999 کې د میاں نواز شریف حکومت نسکور کړی و، د پاکستان فوج میاں نواز شریف نه په جنرل مشرف د غدارۍ د مقدمې په جوړولو هم خفه دی. نیویارک ټائمز لکھی چې د پاکستان د عدلیې دا تاریخ پاتې شوی دی چې تلی د پاکستان د فوج تابعداری کړی ده، خو په کال 2009 کې افتخار محمد چودھری د عدلیه واحد مشر چې د جنرل مشرف د حکم منلو نه انکار وکړ او د عدلیه په حق کې د ټول ملک وکیلانو ته راپورته کېدو اعلان وکړ. د پاکستان نامتو تجزیه نگاران هم د پاکستان په اعلی عدلیه ټکونه کوي چې دوی په جانبدار فیصلو د عدلیه په سپینه لمنه تور داغونه لګولې دي. نامتو لیکوال او تجزیه نگار متی الله جان وایي چې د عدلیه جانبداری د عدالتونو سیره بدرنګه کړې ده، ځکه چې اعلی عدلیه ورځ تر ورځه په سیاسي بوختو کې ځان انخلی. نامتو لیکوال سلمان مسعود نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې د عدلیه د ناقدینو په حواله لیکلی دی چې د سپریم کورٹ چیف جسټس ثاقب نثار خود میاں نواز شریف او د هغه د ملګرو خلاف مقدمو کې ډیر چټک دی، خو د ملک د مخبره ادارو چې په زرګونو خلک په زور پورته کړي او غیب کړي دي یا په فوج اعتراض کوونکو باندې چې کوم ظلمونه کیږي او خلاف انتقامی کار روایه کیږي په هغو چیف جسټس سترګې پټې ساتلي دي. چیف جسټس ثاقب نثار د جنرل مشرف د راوستو معاملې ته هم هیڅ پام نه ورکوي. څوک چې په کال 2018 کې د غدارۍ د مقدمې په دوران کې پخوانی سر لخکر جنرل راحیل شریف عدالت نه په زور را خلاص کو او د ملک نه بهر د تښتېدو لارې ورکا.
گران اوریدونکو کوتونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز څخه نیخ پنی غدوام لري. تاسو دا وخت مونږه د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غ کتی شي. ورزو یو بل رپورټر اختا په پاکستان کې میشت ګڼ شمیر افغان کډوال دا وخت پاکستان حکومت لخوا د بیا ستنېدو فشار سره مخ دي. دغه کډوال ک یو خوا جنگ ځپلی افغانستان کې خپل خراتلونکي نه ني، نو بل خوا پاکستان کې پر هم د حکومت لخوا ورځ پر ورځ فشار سیوا کیږي. په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین رپورټ یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د څلوېښتو کالو ژوند زندگی او کاروبار چې دا په میاشتو او په دوو میاشتو کې نه راغه کیږي، نه راغونډیږي. لکه دا غي لکه بل غټه وجه چې کم دا چې لکه خلکو باندې بد اثر ورځي، دغه میاشت او شپږ میاشتې لکه وخت ورکول چې دي دا د مهاجرو په اقتصاد باندې یو بد اثر ورځي، ځکه چې خلک لکه خپل کاروبار نشي کولای، ژوند نشي کولای، روزګار نشي کولای، نو مهاجر چې دا د غربت او دغه سره مخامخ کیږي.
کډوالوایي هغوی په پاکستان کې ګڼ شمېر کاروبارونه لري او د څلوېښتو کالو راهسې په ملک کې پیدا شوي نوي کول پاکستان خپل ملک ګڼي او د افغانستان نه بې خبره دي، خو بیا هم د ملک نه ګڼ شمېر کډوالو په ورستو کې افغانستان ته کډې کړي دي او په دوی کې څه کډوال واپس هم راغلي دي، خو د هغوی صحیح شمېره نه ده معلومه. په مردان ضلع کاغان کیمپ کې میشته یو کډوالوایي هغوی افغانستان ته تک کړي وو، خو د مشکلاتو له کبله واپس راغلي دي.
یاره جی که مونږ داسې ټول په یو ځای لاړ شو نو بیا به مشکلات لږ کم یو، که داسې یو یو یا دوه دوه یا داسې درې درې یا پنځه پنځه کور ځونو هلته مونږ ته مشکلات دي، ځکه چې هغه خلک مونږ ته ښه نه ګوري، ځکه چې مونږ هلته لاړ شو نو کلته مونږ ته خلک وایي ماجرو یا پلانکي یا ډنګري لکه مونږ ته ښه نه ګوري، او که داسې مونږ په یو ځای لاړ شو نو بیا به انشاءالله سې مشکلات به خو بیا به لږ کم وي، ځکه چې زه تللی وم نو زما مشر زوی و هغه وایي زه بازار ته ځم او راځم واپس، چې نو بیا زه خبرېدم نو هغه پېښور ته راغلی و جی او جو واپس راغلو، نو بس ما وی چیر تاسو لاړی نو زبل تاسو کوم بس زمور پس رااله.
د سرکاریش میرے مطابق دا وخت په پاکستان کې لک تر لگا یو اشاریه سلور ملیونه رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي، خو د دې نه علاوه غیر رجسٹرډ کډوالو تعداد هم موجود دی. سیلن وای په پاکستان کې افغان کډوال سلویخ فیصد تجارت سره تړلی دي او د ملک نه بهر په اروپا او عرب هیوادونو کې میشته افغان مهاجرین زرمواد له هم پاکستان ته لیږي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ڈیوا ته غوږی کروندګرو د پاره یو خوندور رپورټ لرو. په پښتونخوا کې وسم په اکثرو سیمو کې چې کوم خلک د کار کاروندې سره علاقه لري نو هغوی هم په هغه زړو طریقو باندې کارونده کوي، خو نن سبا چې کوم نوې طریقې یا کروندې د ساينسي طریقو د لارې راوتې دي هغه ته په هغې کې کروندګرو ته ډېرې زیاتې ګټې کېږي. د ډیو رادیو خبریال ملک وقاص خان براته نن دا ښایي چې خټکی څنګه په ساينسي طریقه باندې کرل کېږي په دې باندې د ماهرینو سره خبرې کړې دي.
د پښتنو په سیمه د داسې فصلونو د کرلو رواج عام شوی دی کم چې په لږه رغبه کرل کېږي او زر را رسي. په دغه فصلونو کې یو فصل خټکی دی چې زمیندار یې اوس په نوې ساينسي طریقه کری او زه هم لګنی سي. د کر دغه طریقه په ټوله پښتونخوا په خصوصي توګه په چارسده کې ډیره عام شوې ده او زمیندار ترې ښه آمدن هم ترلاسه کوي. یو کروندګر چې داود نومیږي وای چې دا فصل او طریقه کار د روایتي طریقو نه لږ زیات کړو واړي، خو مونږ یې د آمدن نه مطمئن یو. هغه دغه طریقه کار بیانوي.
دا زنه چې جیم غروړو دا زنه خو سره په مختلف طریقو لري چې څوک تخ کوي هغه تیغه د سوي چې هغه له کور کې وبو خور کوي حساب کتاب ول برابر کوي هغه کې څوک دا موږ ول دغه تازه برابر کو ډیران سره حساب کتاب ورکو شګه پکې واچو سره په یوه کې دا زنه د کوپې خټټ پلاستیک ډبل واچو یې رسونه ګرمایش چې ورکو نو بیا په هغه ګرمایش جدا بیا روخي جنو دغه ته چې بیا د بوزغلی شي د دې وجو وته لس کسان دا کو چې دا دستي د دې دا کړو شي دا روستو ټیم نه چې دا دغه ځنه بوزغلی نه سنگلې پټی تا کو نو په خپله سره په پلاستیک سوک راکاږي سوک کر کې سوک په پلاستیک دسته کې راکاږي جی پدې کې یو داس خبره چې بوزغلی موږ دلته نه روبس ولتم په پلاستیک یا پلاستیک نه چې دلته کې دلته د هوا نه او د مر نه موږ دا سیب ساتو چې دا هوا په لګي دا مخ سره وچي.
داود دا هم وای چې په دغه فصل د دوایانو او سرو په شمول تاوان لګخ زیات دی، خو د دې آمدن ته په پام سره دا تاوان بې ځایه نه دی.
د جیمن خور ورکو دی له تایمټ دوی ورته وای ز دا چې کم دی لاندې سه چینجی وی کړې وی خو بد وی چې وخیره را پاره پکې لاندې دوی اچو او دې لپاره بوره ډی پی ډی پی او یو بوره د جیرو په سر ورکو په دې کم اس کم په جیرو پټي 40-30,000 روپو دوی لګي.
د پښتونخوا د سیمې زمیندار ته په پام سره دا فصل او طریقه ګټور ښکاري، خو که په بازار کې هر فصل زیات شي نو نرخ یې کمیږي، نو دې خبرې ته پام پکار دی چې هر فصل په طریقه او اندازه وکرلی شي چې زمیندار په فایده کې پاتې شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیو ٹی وی ریډیو، چارسدا.
ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا ته کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ډرنوردونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړ دی شي. وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده، او د ډیوا په فیسبوک پاڼه تاسو یو شمیر موضوعات باندې ویډیو رپورټونه هم کتی شي. ورځو یو بل رپورټ رخته د بلوچستان سرخار کویټه په شمول د صوبې په نورو برخو کې د بیلابیل ګودامونو کې د حکومت د نه پاملرنې له کبله د عربونو روپې غنم چې دینو د ضایع کیږي. خو اوس د صوبې اعلی وزیر د دې نوټیس اغستې دي او ویل دی چې په دې لړ کې به د ذمہوارو احتساب کیږي. په دې باندې د بلوچستان د ریډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د خوراک صوبایي څنګه هر کال د عربونو کالدارو غنم واخلي چې د خوراک د جرمی په نامه باندې د حکومت لوري په جوړسو ګودامونو کې جرم کوي. دغه ګودامونه د مرکزی ښار کوټ په شمول په ډیره مراد جمالی، نصیر آباد، جیل مکسی، پشین، مسلم باغ، خوزدار، حب او په نورو سیمو کې موجودیت لري، خو تر ټولو غټ ګودامونه په کوټه کې دي. له دغو ګودامونو څخه یو د سریا په سیمه کې هم دی. د دغو غنمو یوه زیاته برخه د باندې ولمر او باران ته پرته ده چې په دې کې څاروي هم ځای په ځای لیدل کېږي. دا غنم خراب شوي دي چې زیات شمیر یې د خوړلو جوګه نه دي. د بلوچستان اعلی وزیر د خوراک د صوبایي څانګې سلاکار ضیا لنګو ته چې اوس دغه دنده ورته سپارل شوې ده وایي چې دوی د دې نوټس اخیستی دي.
بالکل، اس میں محکمے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس غفلت میں، حکومت کی بھی بنتی ہے اس غفلت میں، اور جتنا پیسہ ضائع ہے اس کا انکوائری اور اس کا سدباب بھی ضروری ہے.
ہارو مرو پدی غفلت کی دا خوراک دا چانگی او دا حکومت ذمہ واری دا سی چمر پیسے ضائع سوی دی دا دی پلٹنی او مخنیوائی ضروری دی. تاسو یې وینئ چې د دې د خوراک د څانګې نیمګړتیاوې سوکه سوکه مخ ته راځي. د خوراک د صوبایي څانګې سلاکار ضیا لنګووی چې دوی په دې ترس کې تر څلوېښت زیات د خوراک د څانګې کارکوونکي له دندې څخه ګوښه کړي هم دي. د ده په خبره چې په دې کې عالي رتبه مامورین هم شامل دي. د خوراک د څانګې مامورین وایي چې د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې هم په ګودامونو کې په زړه پورې اسانتیاوې نشته، حمله دغه کبله هر کال د کرلونو روپی غنم راسته سي چې ځینې وخت بیا د څارویو د خوړلو وړ هم نه وي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیواری جو ټلویزیون، کوټه.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ګران اوریدونکو، کتونکو وایس آف امریکا ډیوه یو ساته خبری خپرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. باندې کوو یو خوندور امریکا د پښتو د موسیقي ستر برند خماریان چې کوم سندرغاړي دي دوی یو داسې وپاڼه جوړه کړې ده د پښتون وارډروب په نوم چې د وپاڼې په لار بې تعلیمه چې کوم د پښتنو هغه بې تعلیمه هنرمندان دي چې د لاس جوړ ډېر خشیان هغوی چې دی لري، ډېر خشیان جوړوي، هنرونه لري خو نړیوال مارکیټ پورې رسائی نه لري. نو دی وپاڼې په لار به دوی ته اوس خپل شیان د خرڅولو یو موقع ملاو شي چې نړیوال مارکیټ پورې خپل شیان خرڅ کړي. په دې باندې دوی سره د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله یو ویډیو مرکه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
زمانم حارث بدر دے او سواد سر سواد سیمه سره تعلق لرم. پختون وارډروب یو آئیډیا مو په دغه کے پی امپیکټ چیلنج کې پروپوز کړی دا چې په یوه فائنل سٹیج ته تقریبا را رسیدلی. آئیډیا بیسیکلی دا چې د خبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې بلها آرټیزنز چې دین واغی په کورونو کې په لاسو باندې مصنوعات جوړی او کله چې حالات ټیک وو نو د دې آرټیزنز به ډایرکټ ایکسس وو مارکیټ ته، خلک به راتلل سیل نه به خلک راتلل، دغه پروډکټس به اغستل، د دې هغه یو کاروبار روان وو. خو د وار آن ټیرر سره یا دغه دهشتګردۍ سره دې ته یو زیان رسیدلی دی. نو موږ وایو چې دغه یو ګیپ چې دی نو دغه برج کو او دغه آرټیزنز د نیشنل او انټرنیشنل مارکیټ سره تھرو ټیکنالوژي د ټیکنالوژي په ذریعہ باندې دا کوي.
نو څومره آرټیزن تاسو سره په دې کې اوس کنیکټ شوی دی او دا کم کم هنرونه لري؟
فلحال زموږ سره د 1500 نه زیات آرټیزنز آن بورډ دي. هغه کې د پېښور کې یا په چارسده کې سپلای جوړیږي. هغه هنرونو والا په کوم شته دی سوات کې سلمپور یو غټ کلسچر دی، یو غټه انډسٹری ده. په لاسو باندې شاړونه جوړیږي، سازرې جوړیږي، شاړې پکول جوړیږي چې کوم په پوره نړۍ کې یو ځانګړی مقام لري. دغه آرټیزنز را سره هم شته دی. دین علاوه په نورو علاقو کې چې په لاسو باندې په لرګي باندې کم کار کوي یا نور څه پروډکټس دي دغه آرټیزنز هم سره هم.
تاسو را ته وایي چې تاسو د کله نه دا دغه سٹارټ کړی دی، نو څومره د خلکو په سیل کې فرق راغلی دی؟ څومره ډیمانډز دوی ته انټرنیشنلی یا لوکلی راغلی دي؟
زمانم فرحان بوګرا دی او زه د کمپنی کې چیف آپریټنګ آفیسر کار کوم. پښتون وارډروب زموږ د کمپنی نه دی. انیشلی که زه ته یو ورکوټ اگزامپل در کوم، او لکه یو رباب دی، نو رباب لاول جوړول والا چې کله موږ سٹارټ کړی نو دلته به یو یا دوه دوکانونه چې هغه به دا رباب جوړول. چې کله موږ د دې شیز دا سٹارټ کړو نو پنځشپک وسره نور هم اسټیبلش شول، ټیک شول دوکانونه. داسې که زه د پکول بزنس روانم نو زونږ پکول چرته رشیا ته نه دی تر، ټیک شول. او زه در دا وایم چې زونږ د کوم د ګرمو کپړو خاص کر د سواد د سلاپور نو مارکیټ یا د خیبر د خیبر د پېښور کې چې کوم زونږ چرته علي بازار دی، د دې د ګرمو مصنوعات چې کوم نه پر رشیا کې پدې یخو علاقو کې ډیر زیات ډیماند دی. نو چرته دا کسان کنیکټ شوی نو دا غي سره او به کېدل چې یو په کول په 100 روپیا خرڅيږي، هلته په 2000 روپیا باندې خرڅيږي. نو هغه کنیکشن مونږه په دې پترو باندې مونږه ختم کړو، مونږه ولېګل، دا غي ریسپانس ډیر زیات ښه دی. آرټیسټ زوم خوشاله دي ځکه چې مخکې کار آرټیسټ په 100 روپیا په کول کې 10 روپیا ګټلې، نو اوس هغه په هغه کې 200 روپیا ګټي. او په هغه کې زوم هم پرسنټیج شته دي، داسې نه کوي په کول کې هغه 200 روپیا ګټي او 50-60 روپیا په کې زومونږ هم په دې کې ګټه ده. نو داسې مونږ دغه لپاره کار کوو، داغو پروموټ کوو او په دې مطلب داغو انکم سیوا دي فائدہ دي.
څومره ګرانټ ملاويږي؟ څومره هیلپفل به وي دغه
د دې ګرانټ په لپته نه لګي ځکه چې فلحال دا یو ترڅ کې شوم روان دي. د دې مخکې زموږ اپلیکیشن سبمټ کړو، هغه ایسپ شوی دی، بیا په هغه باندې یو کال انټرویو شو، هغه حکم موږ پات شوی. نن بیا فیس ټو فیس یو انټرویو ده چې ته بخپل مخامخ ججز بناسي او پینل ناسي ته پورته خپل یاد اخی. چې کله دا وشي چې کوم کسان دا زموږ فرض کړي زموږ د پښتون وارډروب د آیډیا مخکې لاړل او موږ ته الله تعالی کامیابی وي ان شاء الله راکړي چې موږ ډیر محنت په دې باندې کړی دی. نو کدا مخکې لاړو نو دې نه پس بیا یو ټریننګ دی، هغې نه پس ټریننګ نه پس دا یو دولس روزې ټریننګ نه پس بیا د دوی کوم هغه قسطونه دي د پیسو لانجه کونجا هغه باغې نه پس بیا ټریننګ.
مننه ستاسو دوام.
بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
درمن اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه روانه ده. قدرمن اوریدونکو افغانستان نه چکم کویلا پاکستان په لور روانه ده، کم ټرکونه ور روان دي، پاغه باندې د افغانستان د کسٹم چکم اداره ده، کم د ګمرک محکمه دا غوی په ډیر لوی ټیکس لګولې ده، دغه ټیکس سو چوند زیات کړی دی. په دغه باندې د تورخم په پوله باندې په سونو ټرکونه ولاړ دی او د چکم د کویلې کاروباریان دی غوی وای چې دغه ټیکس لکبل به دوی په دې مجبور شي چې د افغانستان نه به پاکستان ته کویلې وړلو کاروبار بند کړي. د ډیور ډیو خبريال ابراهیم شینواری په تفصیلي رپورټ را لګلې.
په تورخم کې د ځای تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو تر لاسه شو معلوماتو لمخه د افغانستان حکومت له خوا بغیر د سپیشکی وینا د جلال آباد او تورخم په ګمرک کې د افغانستان نه پاکستان ته راوړل کیدونکو کویلي کسٹم ډیوټي د یو ټن په سر د 115 افغانۍ نه تر 1415 افغانۍ اضافه کړي. د کومې لوجې چې د 30 ټن نه واخله تر 20 ټن کویلي نه ډک ګاډي په سر د 2000 افغانۍ نه یکدم تر 5000 افغانۍ کسٹم ډیوټي اضافه شوه، چې په نتیجه کې دغه تاجرانو پاکستان پاکستان ته دا وانی کویلی راوړل یعنی امپورټ په ارزي توګه ماتل کړي او دا محل په تورخم او جلال آباد کې د کویلی نه ډک لک تر لګه شپږ سو گاډي رئیسار شوی. د افغانستان حکومت لاړه خپورته کړی شوی دغه ناګاهانی ګام ځایي تاجران په مالی توګه اغیزمن نه کړي او په تورخم کې د کویلی یو تاجر تیمور شینواری په وینا د افغانستان لاړه خپورته کړی شوی دغه ګام د هغوی سره شوی یو لوزنامې په ضد دی او دا چې د دې سره په خپل افغانستان ته هم مالی زیان رسی.
خبر دا چې ګورنمنت ټیکس دی جی نو پرسنټیج د ګوري دا ټیکس په طریقې ختلای دی. بل الریډي وزیر مادن یو نیم زر افغانۍ موږ نه اخلي نو یو نیم زر افغانۍ چې اخلي د دوه نیم زر ټیکس څنګه لګی یال د دا مو سره اګریمنت کې خبره کړې دا خدای شو لګا چې یو اګریمنت کې به تقریبا اګریمنت نه مانی خو شې دا کې ملاو شوی خلک دی یو څو ګروپ دی ترانسپورټیشن وال او دا هغه د کمیشن کاران افغانستان حکومت په لور دی دی کنه نو چې څو ټرک په لور دی دا افغانستان د ټولې میاشتې مطلب دا چې مال دی نو 29 ورځې مال دته اکسترا اضافي جو ورځي نو ماشين به هم ودرږي مزدور به هم ودرږي
د تیمور شینواری په وینا دا محل د افغانستان نه د ورځې په کچه تر شپږ سو پورې د کویلی نه ډک ګاډي راوړی شي کوم بچ د افغانستان مختلفو ښارونو ته وړی شول چرته بچ دغه کویله په مختلفو طریقو د کاروباري ګاډي د بار استعمالولی شوه. د کویلی ځایي تاجرانو په وینا پاکستان ته د ساوت افریقې نه هم کویله راوړی شي خو دا کویله به د افغاني کویلی نه په زیاته بیه تمامېده او دغسې په خپله د پاکستان دننه د خیبر پښتونخوا په آباد او هنګو خارونو او قبایلی سیمو او رگزی ایجنسی او دردم خیلو کې هم د کویلی د رنگونو نه کویله راایستای شو خو د کمی بای او خمایار په وجه زیاتره د افغانستان راول شو کویله غوړه کولای شو خو د افغانستان لاړه د کسٹم ډیوټي اضافه کول له وجبه د افغانستان حکومت پاکستاني د کویلی مارکیټ د لاسوي سي د کویلی ځای تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ترڅنګ د افغان حکومت دغه نوی ګام سره ځای ترانسپورټران هم متاثر شوي ځکه چې تر دغه مهال به پاکستان لاړه افغانستان ته سیمټ وړلو والا گاډو کې واپس کویلی راوړی شو او دغه ترانسپورټرانو خپل د سیمټو کرایه هم مناسب ساتلی و خو اوس دغه نوی ګام سره چې د کویلی راوړل متاثر شوی نو ترانسپورټران هم مجبور دي چې د سیمټو کرایه ګانې اوچتې کړي د کومې له وجې چې افغانستان کې د پاکستانی سیمټو بای هم اوچتې شي او یې سرګندولای شي چې داسې کې دوسره به افغانستان خپل د سیمټو ضرورت تر سره کولو لپاره بل کوم نږدې هیواد ته رجوع کړي. پاکستانی تاجران ادعا کوي چې د پاکستان او افغانستان هیوادونو لړخه په نږدې وختونو کې دغه سي تاجر دښمنه پالیسي او د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ د اړخیزه تجارت تر ډیره حد متاثر کړي او د تجارت دغه کچه د 2.3 بیلین ډالرو نه اوس د یو کال په کچه فقط تر 800 میلیون ډالرو راغورځیدلې. ابراهیم شینواری وی وی ډیوا خبر ایجنسی.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ترلاسه کولی شي. خوګو او
گران اوریدونکو اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا دایو ساته خبری خبرونه هم دی کې پای تر رسیدو وړاندې کولو کې تکنیکی ډاکټر مون سره ټیم کې مرسته کوله پروډوسر وو ارشد علی انجینران وو مون سره واسکو او واگنر دوی ته هم ډیره مننه وایو. سو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل شي. مجاهد جواد او نالا محمد به قربانی وي. زما حوش چلی
او زه بختور شاه
دی او ساته خبری خبرونه نتا سنای غوړو اجازه ده خوده پامان.